روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. تیره اونه چې د می اطلسمه و نو د HIV د واکسین پاره د عامه پوهاوی ورس و. دا ورس د دې لپاره نومول شوی چې د دې ناروغۍ له مخنیوي سره مرسته وشي. دا واکسین د دې لپاره مهم دی چې د HIV/AIDS په وړاندې د انسان د مقاومت سیستم لوړ شي. په یاد می وی چې د AIDS نړیواله ورس له دې جلا هر کال د دسمبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. په 2000 میلادي کال د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې په ایډز یا HIV د اخته کسانو شمیر وزره وسوه څلور نوي تنه اعلان کړاو. ویل چې د دغو کسانو لمنځه 3030 ناروغان د وزارت ثبت کړي او 1099 تر درملنې لاندې دي. د عامه روغتیا وزارت د وړم کال د شمیرو له مخې په ثبت شویو کسانو کې 2202 نارینه او 1016 ښځې دي. نن مو ډېره هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا له وزارت سره تماس ونیسي او له هغوی په دې اړه تازه شمیرې وپوښتو. په پای کې د دغه وزارت ویاند وعده وکړه چې که یې معلومات ترلاسه کړل نو د خپرونې په ترڅ کې به یې راسره شریک کړي. د ملګرو ملتو د معلوماتو په اساس په نړۍ کې تر 2020 پورې 18 میلیونه او 4 لکه تنه په HIV اخته دي. البته لکه چې دا ناروغي پیدا شوې ده په نړۍ کې لاغه پیل تر اوسه پورې تر 2020 پورې البته ارقام دي. د ملګرو ملتو چې په دې ناروغي څباندې 4.8 میلیون تنه انسانان مړه شوي دي. په دې خبرونه کې به د HIV AIDS پر اهمیت، له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې پر لارو چارو، البته د واکسینو په اهمیت، د HIV د سرایت پر عواملو او د HIV پر نښو خبرې وکړو. زموږ میلمه د انتونی ناروغۍ متخصص ډاکټر نظیف شینواری دی چې ورته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو. کومه پوښتنه درلوده یا مو نظر درلود راسره شریکولی شئ. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د HIV د مخنیوي لپاره په واکسین خبرې وکړو چې واکسین څومره مرسته کولی شي؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او ټولو میلمنو ته او اوریدونکو ته. په لومړی سر کې خو باید دا ووایو چې HIV یوه ساري ناروغي ده او د وایرس په بیس کې منځته راځي، یعنې وایرسي ناروغي ده او کولی شي چې د یو انسان نه نور انسانانو ته انتقال شي. د واکسینو په مورد باندې دومره ویلی شو چې عموما د دې کې یعنی داسې خبرې وی چې تداوی نه لري او تداوی هم چې وسته راوتلې ده تداوی کومکی ده چې هغه د هغه چا سره چې هغه په دې وایرس باندې مبتلا وي د کومګې د تداوی لاندې نیسو نو دومره کومک کولای شي چې د دې ژوند بهتر اوسي، صحتمند اوسي او د دې مثلا دغه وایرس نور انسانان ته د انتقال چانس پکې کمیږي او یا نه انتقالیږي هغه څوک چې د تداوی لاندې وي او د دوی ژوند پکې صحتمند وي. نظر هغه اشخاص ته چې په HIV مبتلا وي او ته تداوی لاندې نه وي، یعنی تداوی نه کوي او ګولې یا دوا نه اخلي. او د واکسینو په مورد باندې دومره ویل شو چې واکسین چې دی په تر ډیره وخت پورې د دې په مورد باندې یعنی سیړنې روانې وي او لا اوس هم د سیړنې لاندې دي چې واکسین بهتره دي. او خو خبره ده واکسین هم هغه سي کومک کوي لکه سره کمی چې دواګانې کوي، یعنی د انتقال چانس تر ډیره بریده کمولی شي او هغه څوک چې په HIV باندې مبتلا ووسی کولی شي چې نور ته د انتقال چانس کم شي او هغه څوک چې مبتلا نه ووسی په HIV باندې د هغې نه د مخنیوي لپاره ډیر کومک کولی شي چې هغه خطر کې موجود اشخاص چې په کورنۍ کې یا یې پارتنر د زندګۍ شریکې په HIV مبتلا وي او یا په کلینیکونو کې یا په شفخانو کې کار کوي نو هغوی د خطر سره ډیر مواجه دي. نو د دوی لپاره بهترین چانس دی که دوی چیرته وکولی شي واکسین او یا هغه څوک چې په دې باندې مبتلا دی چې هغوی تداوی لاندې راشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې واکسین کومک کوي. په خپل هم د HIV د انسان د بدن مقاومت کموي، یعنی که یو څوک پیاخته شي بیا بدن د نورو ناروغیو په مقابل کې مقاومت نشي کولای. آیا واکسین هم دا خاصیت لري همدغه د بدن د مقاومت یا ایمیون سیستم پیاوړی کوي؟
بله همداسې ده، لکه څرنګه هم چې دغه وایروس چې دی عموما د انساني معافیتي سیستم باندې حمله کوي. کله چې وایروس معافیتي سیستم وځپي بیا نوره زمینه سازي کیږي نور انتاناتو ته چې هغه په محیط کې موجود دي او موږ په داخل د بدن کې همداسې بکتریاګانې او داسې دغه لرو مایکرو ارګانیزمونه لرو چې هغه زمون معافیتی سیستم قوی وي موږ باندې حمله نشي کولای. خو کله چې زمون معافیتی سیستم ضعیف شي اپورتونیستیک انفیکشن ورته وي یا مخیبین انتانات ورته وي هغه بیا حمله کوي. نو په دغه حالاتو کې واکسین یوازینی هغه څه دي چې معافیتی سیستم قوي ساتي او نه پرېږدي چې هغه انتانات چې زمون په یا مایکرو ارګانیزمونه ورته ویلی شو چې زمون په بدن کې په نارمل شکل موجود دي هغه بیا د انسان باندې حمله نشي کولای او یا عادي انتانات چې په محیط کې موجود دي لکه وایروسونه وي عموما ان کامن کولډ وای انفلوئنزا وایروسونه دی یا دغه د کووېډ وایروس دی یا نور وایروسونه په محیط کې موجود دي موږ ورسره مواجه کیږو. زمنګ بدن بیا دغه په مقابل کې معافیتي سیستم چې قوي وي خو ریسپانس ورکوي یا جواب ورکوي نه پریدي چې په بدن کې د مریضۍ یا د شدت سبب شي. نو دغه د مخنیوي لپاره نو واکسین یوازینی لاره ده چې معافیتي سیستم قوي کوي او د نوموړي وایروس په مقابل کې یو نوې انټيبادي یا معافیتي سیستم مخکې د مخکې ایجادي یا نه پریدي چې دا وایروس کچیرته بدن ته داخليږي نو د بدن معافیتي سیستم د حمله لاندې نشي راوستلې تر ډیره حدا پورې.
بله، د واکسین په ارتباط ځینې نورې پوښتنې پښته چې د خبرونه په ترڅ کې به در سره شریکی کوم. خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ایچ آی وی ساري ناروغي ده، له ساري د منظور څنګه څه دی؟ مثلا د ورستي ټټول ډیر عام ناروغي کورونا و، د کورونا خو یو انسان چې بل سره ناسته پاسته مکړه انتقالې ده، لیکن ایډز یا ایچ آی وی فکر کوم چې داسې نه ده. کدا یو څه توضیح کی چې په کومو صورتونو کې لایو انسان بل انسان ته انتقالی شي؟
عموما موږ چې ساری کلمه استفاده کوو هغه په دې معنی چې دغه وایروس یا بکتریا وي یا هر څه چې یو ساری ناروغي وي عموما دغه معلوم وي چې د کومو لارو نه انتقالیږي. کورونا چې وایي یوازینی لار د انتقال دا و چې تنفسي سیستم یې حمله لاندې راوسته او بیا د تنفسي سیستم نه چې کوم افرازات او کوم دغه چې ډراپلیټ یا د کپ په بیس کې یا د ټوخي په بیس کې چې کوم افرازات بیرون تر اتلل مقابل انسان په مصاب کېده هغه وایروس په محیط ته پاش کوو. نو نوموړی وایروس چې د ایچ آی وی دا عموما تاریخ داسې ده چې دا په 13مه پیړۍ په اخر کې په افریقا کې یعنی د شادیانو څخه انسان ته انتقال شوی دی او ممکن هلته انسانانو شادیان چې یی د دې ښکار کوي یا د هغوی د وینې سره په کانټیکټ راغلي دي چې هغه انفیکټډ وو مخکې د مخکې منتنو. نو دا انسانانو ته دغې نه انتقال شوی او بیا د هغې د طریقه وروسته یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې انتقالیږي. انتقال لارې د وینې د لارې دي یا د جنسي لارې چې خزینه میړه ته او یا میړه کوم مصاب خزې ته انتقالیږي او د لوابو په واسطه باندې بیا دای چانس هغه اشخاص کې چې وایرل لوډ ډیر وي یعنی وایرس پکې ډیر فعال وي چانس شته خو په ډیر کم اندازه باندې د لاس ورکولو په واسطه باندې یا په یو ځای کې ناستېدلو باندې په دې باندې د انتقال چانس نشته دی. نو نوموړی وایروس هغه د انتقال مخصوص لارې لري او دا غینه کوم مخنیوي وشي ممکن اشخاص نه سالم پاتې شي.
ډاکټر صاحب، یو وخت داسې ګومان کېدو چې دا ناروغي د پرمختللو هیوادونو ناروغي ده، لیکن اوس عملا ګورو چې دا د بېوزلو هیوادونو ناروغي ده. دلیل څه دی؟
اصلا دا یو داسې ناروغي ده که چېرته حفظ الصحه مراد نشي. عموما اوس په هغه هیوادونو کې تر ډیره بریده مخ په لوړېدو دي چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي یا د اقتصاد د نظره ضعیفه هیوادونه دي چې په دې هیوادونو کې عموما خلک د غربت د وجې نه نشي کولی یعنی په صحي سینټرونو کې د یو نیډل څخه یا د یو جرایي فل څخه استفاده وکړي چې هغه استفاده وکړي یا تعقیم کړي او یا هغه یو نیډل نه استفاده وکړي هغه نیډل بل شخص ته استفاده نشي. نو عموما په وروسته پاتې هیوادونو کې یا په غریبو هیوادونو کې اوس د دې د انتقال چانس او سرایت چې ډیر زیات دی هغه د نیډل شیرینګ نه دی چې مثلا یو نیډل یا یو
ستن. بله،
یو واستن چې یو څوک استفاده کوي هغه کولی هغه بعض اشخاص راخلی بل نفر ته استفاده کوي نو هغه څوک چې ته په اچ وی مصاب وي نو دا نیډل کدی استفاده کړ او بل شخص استفاده کړ دا وایرس مستقیمه هغه ته انتقالیږي یا د غاخونو ډاکټر صاحبان چې کلم غاخ دغه کوي یو ناروغ ته غاخ وباسي او مغه دغه راوخلی سامان بل ناروغ ته استفاده کی نو د دې د وایرس چانس 30% ده یا سلمانین چې عموما وختان جوړی پل نه استفاده کوي دغه پل په یو شخص استفاده کی او هغه په وینو باندې دغه شخص بدن سره مستقیم تماس پیدا کی بل شخص ته کدا پل استفاده کیږي د انتقال چانس ډیر دی په شفخانو کې په خارونو کې یا د متادینو د طریقه چې نیډل نه زیات استفاده کوي ستنو نه زیات استفاده کوي یو نیډل یو استفاده کوي هغه بل استفاده کوي نو اوس عموما داسې په پرمختللو هیوادونو کې هغه دغه ټول لارې چارې چې دغه وایرس دی انسان نه بل انسان ته انتقالیږي هغه د مخنیوي لپاره کافي کار کړی دی خو وروسته پاتې هیوادونه چې دی هغه د اقتصادي ستونزو په اساس باندې نشي کولای او یا بعضی هیوادونو کې شاید د علمي کچا یا د خلکو عامه پوهاوی کم ووسی خصوصا لکه په افغانستان کې خلک تر ډیره بریده اول ناروغي نه پیژني او کبه ناروغي وو پیژني شاید د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې د خپل ځان د لپاره معاینات ونه کی په ابتدا کې ځان تشخیص په خاطر باندې کلینیک ته یا شفخانه ته مراجعه ونه کی تر څو چې دلته مریض ډیر اختلاطي نشي او هغه پوره چې کلینیک ورنه کې ناروغ مراجعه نه کوي نو دا هغه ستونزې دي چې په دې سپاتې هوادونو کې د دې د زیاتېدو اسباب جوړیږي
ډاکټر صاحب یو بل برخه هم چې فکر کوم مهمه ده هغه دا چې زموږ په شان ټولنه کې کڅوک په ایچ آی وی اختم شي شاید پټي کې ځکه چې په اوله کې دا سی اوازه راغله چې دا ناروغي یوازې د جنسي اړیکو لاري انتقالي شي نو یو ډول شرم دی د ډیرو په نظر حال دا چې تاسو اشاره وکړه چې حتمی نه ده چې د جنسي اړیکو څخه د ناروغي یو انسان ته نه بل ته انتقال شي بلکې ډیر نورې لارې هم دي چې تاسو ورته اشاره وکړه لکه پیچکاری یا د ستنې له طریقې یا د پل له طریقې داسې مختلف نورې لارې هم دي دغه مسله آیا د دې سبب کیږي نه چې د ناروغي لا ډیر شي یا هغه څوک چې پیښته دي هغه د شرم په خاطر د درملنې او معالجې غمونه کوي او ورڅخه ضایع شي
بله دا مهمه خبره ده چې زمونږ د خلکو ذهنونه داسې جوړ شوی دي چې دوی ته د داسې ناروغي په سترګه ګوري مخکې به داسې و چې تبرکلوز ناروغي به پټوله او دا به ځان ته شرم ګڼه تر حال کې چې هغه داسې ناروغي و چې کلم پټیدل نو د کور ټوله عذاب په مبتلا کېدل بیا به داسې فامیلونه په مصابو نو دا هم همداسې شکل دی دا داسې نه ده چې یوازې د جنسي لارې انتقالي دا یو وایرس دی او هیڅ کلم څوک داسې نشي ویلی چې یو څوک مصاب شي هغه به بدتیله وي او هغه به یا غلط کار کړي وي ممکن هغه د یو سلمانی یا د وختانو جوړون کې په واسطه باندې مصاب شوی وي ممکن د یو ډاکټر په واسطه باندې چې هغه خپل وسایل درست تعقیم کړي نو وسی او د مختلفو کسانو ته استفاده کړي وي په یاني وخت کې نو ممکن دغه د وجنه مصاب شي ممکن دی وینه یا خستي وي په داسې یو مرکز کې یا په داسې یو هسپتال کې یا په داسې ځای کې چې هغه مخکې نه مخکې دغه ټریننګ نه وشوي نو دا هغه څه دي چې باید خلکو ته باید د خلکو نظرونه د دینه باید واړول شي او تر څو پوری کلم چې دوی ته دغه مریضی پیدا کیږي باید خپ ظاهر نه او په ښکاره شکل د خپل مرض ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو تشخیص شي تداوی لاندې ونیول شي خو دې دا د کده تشخیص شي په وخت باندې او تشخیص شي د دې ته تداوی شروع شي نو خو به دا چې بعد نور فامیل محافظه کیږي یعنی دغه کس ک تداوی لاندې ونیول شي خپل به صحت مند او سی ممکن هغه کسانو په نسبت باندې چې هغه تداوی نه اخلي ژوند دی وګدوي لست شل کال اضافه ژوند وکي او کورنۍ کې چې ور سره ژوند څوک شریک یا هغه مصاب نشي نو دا به ترينه لار ده نو خو خبره ده چې مخکې د ځان په مورید باندې شهر څوک په دې مصاب وي باید پټه نه کی د خپل فامیل په خاطر باندې د خپل دوالو په خاطر باندې ځان ثبت او رجستر کې تداوی لاندې ځان ونی سينو دا به هغه څه وي چې د دې لپاره به مفید وي او د ټولنې لپاره به مفید وي
تاسو وویل چې چیرته یو څوک په دې ناروغي اخته وي نو که زر تشخیص شي او زر درملنه شروع کینو دي رغیدو چانس یې زیاتیږي کوم داسې ده
بله اصلا د سینې کې چې مکمل بدا جوړ شي خو خوبی دا ده چې تقریبا دا به د دې یو خبره ده چې کلم چې دا وایرس باندې وسوګ مصاب شي او تداوی لاندې ونیول شي دا درې سټیج لري دا ناروغي چې یو اول او دویم سټیج ډیر خاص سټیج دی خو درېما غو سټیج دی چې ایډز ورته وایو یو ایچ آی وی دا او یو ایډز دی ایډز خپل یو سندروم دی چې تقریبا څو مرزونه پکې یو ځای کیږي چې هغه کې د ګردو فعالیت خرابېږي د ځیګر فعالیت خرابېږي د زړه تکلیف پیدا کیږي نو دا یو سندروم باندې بدلیږي چې هغه بیا د هغه د ژوند هغه چانس ډیر کمیږي او ډیر کم عمر کوي نو د دریم سټیج ته نه داخليږي که څوک تداوی لاندې وي او خپل کورنۍ کې دا وسیګ او تداوی لاندې وي د دې ناروغ نشدا په ایچ ای وی مبتلا ده نور ته د انتقال چانس حتی بيخي نو وي او یا کم وي او بل خبره را ده چې کچیر ته تداوی لاندې ووسی دا به حتمان ده ووسی یعنی ډیر زر په نور عادي ناروغي باندې نه مبتلا کیږي
بله ډاکټر صاحب اوس به په نخښو خبرې کو خو تر دې مخکې یو اوریدونکو لرو وګورو چې دوی څه وایي مهرباني کوي ازادي رادیو ده
السلام علیکم نبی الله زبلای د وخل غزنین خبری کون سلامونه سروان سپته ته ډاکټر سپته
سلامت اوسه زبلای سه مهرباني
ډیر زیاته مننه له ډاکټر صاحب نه مې پښتنه همدا د ډاکټر صاحب دیني کسان وایي یعنی عموما پښتنه دا ده هغه کسان هغه متادین ورونه چې هغه مثلا موږ تاسو وینو لکه کابل کې تر دینو پلولاندی ژوند کوي هر شهر کې تر پلولاندی ژوند کوي هغه ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي او هغه ستنې هم لګوي هغه نشیتو کې هم کاروي هغه څومره لدی مریضی له اچ آی وی سره مخامخ کیږي آیا له هغوی سره ناست ولاړې په کار ده که هغوی هم زموږ په شان یعنی د عادي کسانو په شان هغوی ته هم ورته انتقالیږي آیا د غوښتنو له لارې او د چټل ځای له لارې څومره امکانات شته چې هغوی په مبتلا شي او بل افغانستان په څوم قطار کې ده چې آیا د نړۍ سره په څوم قطار کې ده دلته په افغانستان کې دا ناروغي زیاته ده او تداوی یې څومره امکانات شته مننه
بله سلامت اوسه ډاکټر صاحب که په دې برخه کې خو قسم تاسو خبري وکړي چې د معتادانې لیو څخه بل ته د ستنو په ذریعه انتقالولای شي خو بیا هم که دوی ته توضیح ورکړي لیکن تاسو وویل چې کم داسې ناسته پاسته کوي سره په دې باندې دا مرض نه انتقالیږي مهرباني
بله یعنی د متادین سره ناسته پاسته خو اصلا ښه خبره نه ده زموږ ځوانانو ته ښه توصیه ده چې دوی سره ناسته پاسته هیڅ ضرورت نشته دوی باید خپل کارونه او خپل مطالعه وکړي خو د دوی خپل کې چې یو بل سره کینی او ستنو نه استفاده کوي یا د نورو وسیلو نه چې دوی د خپل نشي توکي استفاده کوي دوی کې د ایچ آی وی چانس ډیر زیات دی حتی که یو نفر په دوی کې مبتلا ووسی ممکن دا ټول ملګری دوی چې کوم دی دوی مبتلا کی دلته په کابل کې مخکې داسې و چې متادین ته هر ورځ دوی ته نوي سرنجونه توزیع کیدل نو اوس فکر نه کوم که توزیع به وي او کنه به وي دا هم د همدې په خاطر باندې چې دوی دغه وایرس کشیر ته یو نفر په مبتلا ووسی چې نور ته د چانس پیدا نه کی او د دوی د طریق کوم سالم شخص ته انتقال نشي دا وایروس یا کوم شخص شاید کور ته لاړ شي ټولنې ته هلته شریک ژوند وکړي او د دې طریقه نور ټولنې ته شرایط ونی کی نو متادینو کې د یو نه یوازې دا چې ایچ آی وی چانس ډیر دی نه نورو داسې وایروسونو چې هپاتایټس بی یا ایچ بی ایس یا تور زیړی سپین زیړی د دوی وایروسونو چانس هم پکې زیات دی
ډیره مننه ډاکټر صاحب بل مسله دی نه خوې دا څنګه به پوه شو چې یو څوک چې په ایچ آی وی اخته دی
د ناروغي کې عموما دا سی وی چې د زکام شکل اراز ولایم ورکې دوی لسلور هفته هغه څوک چې ته دا وایروس ورته ورسیږي چې د هر طریقه وی او دا په دې وایروس مبتلا شي دوی لسلور هفته دا ناروغ ممکن دوی لسلور په روسته اراز ولایم ورکی چې هغه د زکام شکل اراز ولایم ورکی چې ټوخی وي ستونی درد وي سر درد وي خستګي وي دانه په جلد راوخیږي او په خوله کې زخمونه جوړ شي خو بیا دا سیم ویل کیږي چې دغه اراز ولایم کې چې ته پیدا شي دا په دې معنی نه ده چې دا په ایچ آی وی مبتلا وي ممکن دا سنور مرزونه موجود دي چې په دغه ډول اراز ولایم ورکی نو خو خبره ده د دې کې بیا دا سیم دي هغه اشخاص زیاتره په کې دا سیم دي چې بيخي اراز نه ورکی خو تر ډیر بریدا پورې بدون د اراز نه پاتې کیږي کله چې بیا اختلاطي شي مسله وایروس ډیر وده وکي او ډیر رشد ونمو وکي په بدن کې او د بدن دفاعي سیستم تر حمله لاندې راولي نو ممکن دا کلونه وخت ونیسي او هغه نرسته چې کله مافیاتي سیستم ضعیف کیږي بیا نو اراز ولایم شاید ډیر په شدت من سره شي چې پاغي کې اورګانونه یعنی زړه ګردي هغه موفقی او دغه د ادمي کفایت د وجه نه په بدن کې ډیر کلینیک ظاهر شي چې هغه کې بیا کله چې په ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او سندروم ورکي چې د پخو پرسو په پکی وی زړه ادمي کفایت په کې منځ ته راځي نو ناروغ بیا یو شدید حالت ته برحالي ته داخليږي
بله صاحب، نو که چا په ځان کې دا علائم چې تاسو ورته اشاره وکړه ولیدل، باید څه وکړي؟ باید خامخا ډاکټر ته ورشي؟
بله، خو خبره ده که یو چاته یا شک پیدا کیږي چې د داسې اشخاص سره چې ناسته پاسته ولري چې هغه په HIV مبتلا اوسي، او یا داسې وي چې مشکوک کیږي په ځان باندې چې دردونه دوامدار وي او تبې دوامدار وي او ټوخی دوامدار وي او حتی بدن باندې بعضی زخمونه دي نه جوړیږي یا بعضی اشخاص دي مزمن اسهالات لري، نو دې کسانو ته خبره ده چې یو ځل د مراجعه وکړي. د دې ټیسټونه ډیر اسان هم دي، په ابتدا کې ابتدایي ټیسټونه ډیر اسان دي او هر ځکه قابل ده اجرا دي، ممکن بعض زینو کې ورته مفت وو کې په کلینیکونو کې، نو چې وای کی او ټیسټ ته عادي ټیسټ ته او تقریبا په 15 لس 10 منټو کې نتیجه معلومیږي. نو خو خبره ده که اوس په ځان مشکوکی کې چې ځان ته ټیسټ وکړي دا به بهتره وي، مخکې د دې نه چې خو نه خسته بیا ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او هغه مکمل سندروم ورکه شي، هغه به تداوی او هغه تداوی په نتیجه نه ورکه او د عمر ژوند او دوران هم کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې که څه هم دا تاسو اشاره وکړه، لیکن په مجموع کې دا ډول خدمات چې دی ایچ آی وی ناروغي پکې معلوم شي یا ناروغان پکې تداوی شي تر څه حد پورې دي؟
په افغانستان کې د تشخیص لپاره په ټولو کلینیکونو کې امکانات شته دی او تداوی لپاره په ولایتو کې موږ الحمدلله کافي مرکزونه لرو تداوی کیږي.
ډاکټر صاحب بخښي، تشخیص ډیر په اسانه کیږي، ژر کیږي؟
بله، تشخیص ډیر ابتدایي ټیسټونه موجود دي، په حتی د ولسوالیو په کلینیکونو کې موجود دي چې هلته مراجعه وکړي. یو عادي ټیسټ 15 دقیقې وخت نیسي، وینه مخستل کیږي او د دغه د خلیل لواب په واسطه کیږي. نو ټیسټونه ډیر اسانه او حتی په زیاتره ځینو کې فری دي، یعنی ما که یادوري وکړه زیاتره کلینیکونو کې په افغانستان کې په ولسوالو کې چې دي ټیسټونه موجود دي. نو که مراجعه وکړي او وایي چې زه لږ مشکوک یم او ډاکټر ته وایي، ممکن ډاکټر تاراز ولایم وایي، نو ټیسټونه یعنی قابل د اجرا دي او د ټول خلکو لپاره خبره ده چې وایي کی هغه سوچ په ځان مشکوک وي.
او د واکسینو په ارتباط په افغانستان کې هم واکسین موندل کیږي؟
په افغانستان کې زه فعلا معلومات نه لرم، د تداوی په مورد باندې کافي معلومات لرم چې زمونږ سنټرونو کې دوا موجوده ده او دوا ورکول کیږي. ولې د ایچ آی وی واکسین په مورد باندې معلومات نه لرم، ممکن دا د ډبلیو ایچ او او یا د وزارت نه معلومات واخلي کېدای شي غوښتل تاسو شریکي.
بله، که راشو د موضوع ته چې بیا هم د واکسین خبره وکړو، په کوم عمر کې واکسین پکار دی؟ که
د ایچ آی وی لپاره مونږه عموما واکسین لپاره د 4 کالونه عمر باید زیات ووسی، یعنی واکسینونو لپاره هغه واکسین چې د کووېډ واکسین دی یا د ایچ آی وی واکسین دی، عمر عموما د دلته بیا داسې ویل کیږي چې د 1900 هم زیات وي، یعنی 1900 شپږ کلونو ترمنځ باندې د خلکو ته باید واکسین وشي. نو د واکسینو په مورد باندې داسې ویل کیږي چې یعنی همدغه عمرونه ووسی ممکن مفید وي ورته، او یا هغه اشخاص چې کچیرته د خلکو سره کانټاکټ ولري، نو هر ایج کې مې ایج به عموما په دغه اطفالو کې یعنی دغه واکسینونه نه کیږي، او د لپاره چې معافیتي سیستم د دوی ضعیف او وي د همدې په خاطر باندې شاید ورته ونشي.
بله صاحب، قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، په دې خبرونه کې په ایچ آی وی او د ایچ آی وی په واکسینو خبرې کوو. زموږ میلمه د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر نظیف شینوار. که تاسو هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، دا شی به هم کولای شئ. ټلیفون راوکی د آزادي رادیو د ټلیفون او واتس اپ شمیره اعلانوم: 00 4 2 2 2 2 5 0 0. یو بلش میره ده 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ویروسو باندې بیا هم فکر کوي چې واکسین ګټور دی؟
د هغه کسان څخه چې په ایچ آی وی باندې مبتلا وي دغه د واکسینو په مورید باندې خدای سي چې هغه اډلټ ته توصیه کیږي، یعنی عموما عمرونه باید د 1980 کلونو ترمنځ وي، د دینه پورته وي، دینه خط کسانو ته دغه واکسین نه توصیه کیږي. او هغه کسان چې مبتلا ووسی ممکن مفید وي ورته، ولی هغه کسان چې مبتلا نه ووسی دغه لپاره یعنی ډیر مهم دی. نو خو خبره دا ده چې د مخنیوي د پاره یعنی خو خو دغه دا ده چې د مخنیوي د پاره کار کوي، یعنی هغه کسان چې مبتلا نه ووسی او په فامیل کې دا څو ګولري چې هغه په ایچ آی وی باندې مبتلا وي، نو دغه د پاره خدي.
او د کله چې څوک مبتلا وي د درملو موده څنګه ده؟ لکه د نری رنز یا سل غندې دوامدار معالجه پکار ده او کنه د لند وخت درمل ورته پکار دي؟
هغه کسان چې ایچ آی وی باندې مبتلا شي، اول خو موږ د ایپیډیټ ټیسټونه ویلې، دوی د پاره بیا پیشرفته معاینات کیږي، کلم چې لا تداوی لاندې نیول کیږي د پی سی آر کیږي، پی سی آر کې بیا د دې وایرس هغه اندازه معلومیږي چې د دې وایرل لوډ څومره ده، یعنی د دې وایرل لوډ د معلومولو کې چې کوم دا وایرس فعال وي په بدن کې تداوی لاندې نیول کیږي. بیا تداوی دوامدار ده، خو یو وخت داسې مرضی چې کلم موږ دې ته بیا بار بار پی سی آر کوو، دغه معاینه ورته کوو، د تداوی هغه انزار موږ ته معلومیږي چې د دې مفیدیت څومره ده. بیا داسې کیږي چې کلم د دې وایرس ناټ ډیټیکټ شي یا غیر فعال شي، یعنی د پی سی آر ماشین په واسطه د دې هغه اندازه روانه خستلې شي د دې وایرس په وینه کې یا په بدن کې، نو بیا راځي کولای شي د دې دوا دوست کې موږ لکه کمواله راوستلې شي، یعنی په میاش کې یو دفعه ورته هغه کم زرقي لارې کني سو تداوی لاندې یو په میاش کې یو دوز ورکو ورته، یا په بل میاش کې په همدې شکل باندې یو دوز ورکو ورته، نو دا بیا د دې د معایناتو په اساس باندې موږ د تعقیب لاندې نو سو زیاتره دواګانې داسې دي چې د ورل د طریقه چې یا د خولې د لارې ورکول کیږي نو دوامدار وي.
بله، لاندې خبرتیا وروسته بیا هم قدرمنو اوریدونکو له تاسو سره د ازادي رادیو د ژوند روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي، د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډاکټر صاحب، تاسو په درملو خبره وکړه، اما داسې ویل کیږي چې وایي ایډز اصلا قطعی درمل یا دوا نه لري، همداسې ده کنه؟
بله، داسې یعنی ویلی شو چې ایس قابل د دې نه ده چې مکمل له منځه لاړ شي یا ورک شي، خو کومک کم دومره کوي چې دغه وایرس نه پرېږدي چې سر جګی یا تکثر وکړي یا نور حجرات چې د معافیتي سیستم د حملې لاندې دوامدار راولي، نو یوازینی کومک همدا کوي تداوی او چې نه پرېږدي دا وایرس فعالیت ته. که چېرته وایرس ته تداوی لاندې ونیول شي، ناروغ او وایرس فعالیت وکړي دوامدار او دوامداره معافیتي حجرات تخریب لاندې ونیسي او د معافیتي حجرات تخریب کړي، نو ممکن داسې یو وخت راشي چې معافیتي حجرات په بدن کې ډېر کم شي، چې موږ ورته عموما سي ډي فور په نامه حجرات لمفوسایټ هغه د 200 نخکته کیږي. کلم چې د 200 نخکته شو، دا د هغه حالت ته داخليږي چې ایډز یعنی هغه سندروم ورکي، او سندروم دا ده چې ما مخکې مداوري وکړه چې هر نو انتانات چې په بدن کې دي یا په محیط کې دي انسان باندې حمله کوي، او د انسان هر نو حجرات او یا سیستمونه چې د حمله لاندې راولي او ډیر زر د سیو ګډوډي په بدن کې منځ راوړي چې هر سیستم خپل فعالیت په ضعیفوالي او یا په ګډوډي او د انسان په مرګ باندې تمامېږي. نو داسې یو تداوی او داسې یو سنشته ده چې هغه وشي او دا وایرس مکمل له منځه لاړ شي، او موږ وایو چې دا ایچ آی وی نه بيخي روغ جوړ شو، اوس ایچ آی وی نه لري، یعنی داسې لا تر اوسه پورې په دې باندې نړۍ نه ده توانېدلې چې دا له منځه یوسي. خو تداوی ما مخکې مداوري وکړه چې تداوی کومه کم دومره کوي چې دغه شخص سالم پاتې شي، عمر یې ډیر شي، او هغه دریم سټیج ته چې هغه خطرناک مرحله ده اخیته داخل نشي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا د انسان معافیتي سیستم کمزوری کوي یا له منځه وړي، داسې ویل کیږي چې په خپل ایچ آی وی او ایډز څوک نه وشتي، بلکې دا معافیتي سیستم چې کمزوری شي نو کېدای شي یو عادي زکام هم یو انسان مړ کړي، دا خبره څنګه ده؟
بله، همداسې ده، ما دا خبره ډیره مهمه هم ده. معافیتي سیستم چې کلم یعنی خپله دا وایرس زموږ معافیتي سیستم وځپي، کلم چې معافیتي سیستم جوړ ووسی که مونږ باندې بل وایروس او بکتریا زمونږ په بدن باندې حمله کوي دا غي په مقابل کې معافیتي سیستم مقابله کوي نو کلم چې دا وایروس بدن ته داخليږي معافیتي سیستم ځپی او معافیتي سیستم د دې توانمند نه لري چې د بل بکتریا یا د بل میکروب په مقابل کې مقاومت وکړي نو د عامدا لار مساعده چې وادي انتانم د انسان د مرګ سبب کیږي یعنی هغه به نشي کولای شي دا غي په مقابل کې مقاومت پیدا کړي یا جنگ وکړي او یا د انسان بدن د بکتریا وایروس نخلاص کی نو بیا غ په خلاص زړه باندې چار اورګان کی اغل ته وسیګل کو عموما منګه کوو زکام وای یا اسهالات وای هغه اسهالات چې د بکتریاګانو په واسطه منځ ترازی په نورمال شکل باندې معافیتي سیستم اغل من زوري یا د دواګانو په واسطه باندې مغه خکیږي خو که څوک په اچ ای وی مبتلا وي معافیتي سیستم هیڅ توانمند نه لري نو د یوادی بکتریا یا د یوادی میکروب په واسطه باندې انسان ژوند له لاسه ورکول شي یعنی د مرګ لپاره زمينه سازي کوي ورته یعنی د نور انتاناتو د پیشرفت لپاره د وایروس چې د زمينه سازي کوي او مخکې د مخکې معافیتي سیستم ځپی او بیا هغه په اسانۍ باندې خپل کار کولای شي
ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب نصیب شینواری اوس یو اوریدونکو له روز د استودیو سره وصل یاس مې ربانی کوي قاری صاحب پښتون مې ربانی کوي مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست نه پېژم چې تاسو ولې خبري زما خبري شاید ناوړی تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي قاری صاحب پښتون تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي ازادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې پروګرام کې په ایچ آی وی ایډز خبري کوو نو ستاسي نه پېژم چې تاسو ولې خبري نه کوي خیر ده دوباره ټلیفون وکي bale la ka che to khay dar ghalay de khair yo sab dar ta intezar mu ko qadi sai pashtun kho khair war baso doctor saib ta doctor saib shinware da maujood darmal che was study de hiv la para da تر اوسه دا ویل شي چې څومره وخت باید انساني وخوري آیا داسې مرحله ته سړی رسیدای شي چې نور ضرورت ورته پیدا نشي تاسو مخکې ول چې د انسان عمر وښدوي دا پښتنه په دې خاطر کوم
خا یعنی د منګه وایو چې چیرته دغه شخص په ایچ ای وی مبتلا وي او تداویلاندې نیول کیږي دوا دوی ته دوامدار دوا ورکول کیږي خو بیا داسې یو وخت راځي چې د دې منګه غټ معاینات ورته وکړو پی سی آر ورته وایو او د دې په بدن کې د دې وایروس اندازه موږ معلومو کچیرته دا اندازه ورک شي یعنی تکثر ورک شي فعالیت ورک شي بیا موږ د دې دوا دغه دوس کې لک کمواله راولو ممکن منګه هر ورځ ورته دوا ورکو یا انجکشن مونږ په افتوار یا ډیلی ورکو هر ورځ ورکو دا کولای شو مونږ د دې د مقدار کې کمواله ورته راولو یعنی د دوا په مقدار کې یا په دوس کې په ورځو کې کمواله راولو هغه دوس چې وساره ورته ورکو ممکن په مش کې یو دفعه ورکو ورته هغه په دې خاطر باندې چې هغه اشخاص مونږ تداوی لاندې نیسو نو هغه ته مونږ پی سی آر کوو هغه پی سی آر کې کلم چې وایروس غیر فعال وي او کوم وایروس فعالیت لري نو هغه ته دوامدار دوا ورکول کیږي او تعقیبيږي یعنی بدون د دوا نه بیا د دې خلکو پاتې کېدل شي دي او وایروس کچیر تم په پاتې شي او تداوی لاندې ونني ول شي نو ممکن په یو وخت کې په فعالیت شروع وکړي او کلم چې دا فعالیت شروع کوي معافیتي سیستم ځپي نو موږ دا بدون د تداوی نه پریدو
bale sir مننه بیا هم اوریدونکو له روز ځان راو پیښنه ازادي رادیو
سروان سازما سلامونه قبول کا سلامونه تاسو تاسو ملما ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلامت اوسئ مهرباني کوي
اغه وخت چې تا پرمناری ولې سروان سازما ټلیفون قطو
شاه سیده مهرباني
تشکر اول خو زه غواړم چې په خپل کم علم باندې یو لږ نظر ورکم بیا ډاکټر صاحب سید وی پښتنې لرم لږ نظر دا دی سروان صاحب زموږ څه دا زموږ انانات او رسوم زموږ اصلا اغه زموږ لارم را صبر کړی دی ا د تبابت لارې هم را سوره کړی ده زه پښین کې نو کوي لوړ انسان يم د 10 کال مخکې اصل 10 کال مخکې خلکو په یوې بمبه یعنی 50 پېچکاری هم کولې په یو سکرنج باندې په یوې ستنې باندې 50 پېچکاری 40 پېچکاری هم کولې نو د دغه څه هم لکه ډاکټر سو چې وویل دا مرزونه واقع کېدل او خلک 40 کال مخکې په افغانستان کې په دغه مرزو خبر نه و او دا اوس ډیر خلک د شس سروان سره چې د خپل مرز د ایچ ای دوی فکر کوي چې یو د دا جنسی مقاربو دلاری دا انتقالیږي. ډیر خلک وسم په قرا او قصباتو کې آگاهی نه لري که څوک په دغه ناروغي اخته وي د شرمې پټي. نو زما نظر دا دی چې هغه خلک چې مخور خلک تقوی خصوصا علما چې په خلکو کې رول لري باید د کتابی د نگاه څخه د حدیث ته نگاه څخه چې علیه السلام په دې باره کې حدیث هم ډېر راوړي دي د دې ناروغۍ باید خلکو ته آګاهي ورکړي چې دا یو تنها د جنسي اړیکو څخه نه ده بلکې نور علتونه هم لري. نو اوس د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دغه د ایچ آی ناروغي دا چې دا مداوا خو همیشه به دی تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت پهیي خوري او یا همیشه به دی تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت پهیي خوري بیا به پرېږدي بیا به خوري بیا به پرېږدي. دغه پوښتنه مې ده. او بله پوښتنه مې دا ده، ته ویله چې بې له بستره د لاس ورکولو څخه نه انتقالیږي، یعنی که یو نر و ښځه، یعنی خانومو ښځه دغه نر که داسې چې په یوه سرخان باندې سرکشینی په یو کټوري کې وبس سره وچشي یا په یو کاسه ډوډۍ سره وخوري د خوراک د لارې هم انتقالیږي کنه انتقالیږي.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب، تاسو د قاری صاحب خبري واورید، قسم زینو موارد او تاسو مخکې اشاره کړی ده، خو بیا هم د دې لپاره چې د خلکو عامه په هوای زیات شي، د دې ناروغۍ په برخه کې که ځینې خبرې تکرار هم شي، فکر کوم چې ارزي. مهرباني.
درسته ده، د تداوی په مورد باندې ښه خبره دا ده چې هغه څوک ایچ آی وی باندې پازیټیو وي، مثبت وي او تداوی لاندې دوامداره ساتل کیږي، هغه بیا د متخصصینو کار دی چې تداوی سره کم ورته لږ لنډوي، یعنی په دې معنی چې که د میاشتې ورته روزمره دغه دوا ورکوي ممکن هفتهواري کې ورته، او یا د یوې میاشتې دپاره لس دوزه ورکوي ممکن هغه ورته د دوو میاشتو دپاره درې میاشتو دپاره وغځوي. نو تداوي هغه بیا داسې خبره ده چې یعنی دوامداره باید دوا واخلي. زموږ تعقید دا دی چې دوامداره دوا واخلي او دوامداره باید د مسؤول ډاکټر سره چې هغه د عموما زموږ په ایچ آی وي سینټرونو کې متخصصین انتاني موجود دي هغوی سره په مشوره باندې مخته لاړ شي. او دویمه پوښتنه یې د پکور کې مثلا مثبت وي، هغه سره په لاس ورکولو ډوډۍ خوړلو او یو ځای ناسته پاسته باندې دا وایروس نه انتقالیږي. انتقال چانس یوازې هغه دغه دی چې مثلا د جنسي لارو دی چې کولی شي چې یو ښځه مساب وي میړه ته انتقال شي، یا میړه مساب وي ښځې ته انتقال شي، دا چانس شته دی د جنسي لارو څخه. د وینې څخه مثلا ډایرکټ انتقال دی چې هغه د هر ذریعه باندې وي، که یو څوک په ایچ آی وي مبتلا وي ناخونګر نه استفاده کوي او خپل لاس زخمي کړي، او د دې ناخونګر نه بل څوک استفاده وکړي او هغه هغه په دغه لاس زخمي کې دغه وایروس انتقالیږي. ولې د لاس ورکولو په واسطه باندې د هغې سره په غېږ ورکولو باندې او یو ځای ډوډۍ خوراک باندې دا وایروس نه انتقالیږي، یعنی د انتقال لارې چارې د شریک ستنې څخه استفاده کیږي انتقالیږي چې شریک نیډل استفاده کړي، او یا سلمانی نه انتقالیږي چې یو زمونږ سلمانیان د نیډل یا دغه پتري او دا شین باید یا نوی استفاده کوي یا تعقیم کوي، یا په هسپتالونو کې چې ډاکټر صاحبان جراحي وسایل استفاده کوي، یا غاښونو ډاکټر صاحبان چې د یو شخص غاښ وباسي او هغه وسیله راوخلي او بل مریض ته استفاده کوي، نو دا غوی د انتقال چانس ډیر زیات دی.
بله صاحب، البته د قاری صاحب پښتون څو پښتنې نورې هم پاتې دي، خو طریقه مخکې یو سب شوی پیغام چې اوریدونکي دا شیبه راوستو دا به سره واورو بیا به په غو خبرې وکړو.
السلام علیکم محترم، تاسو ته ډاکټر صاحب د ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم کابل نه مې اړیکه نیولې، مصطفی یم. ما ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې که یو څوک په مزمن تور زیړي یا ایچ بی ایس باندې اخته وي، هغه امکان لري چې په ایډز باندې اخته شي؟ او په بخښنې سره چې ما خبرونه وروسته واورېده، او دغه ایډز د کوم له څه شي نه پیدا کیږي، لامل څه شی ده، او درملنه هم لري که نه؟
بله صاحب، مننه له دې اوریدونکي. نو اوس ډاکټر صاحب دوی ته څه وایست؟
هغه څوک چې په ایچ بی ایس یا کرونی هپاتایټس بی باندې مساوي یا تور زیړی باندې مساوي، هغوی چانس ځکه ډیر زیات دی چې هغه وایروس هم د انسان یو سیستم تخریبوي چې هغه ځیګر دی، کلم چې زیګر موفقیږي زیګر یو حیاتی عضو ده په بدن کې چې ډېری وظیفې مخته وړي، او کله چې زیګر موفق شو په بدن کې د ډېرو مشکلاتو سره انسان مواجه کیږي. نو د تور زیړی سره دا ممکنه ده چې په ایچ آی وی مبتلا شي، او یو څوک په ایچ آی وی مبتلا وي دا ممکنه ده چې په تور زیړی مبتلا شي. او نوموړی که ووایو چې ایچ آی وی خپله مخکې مونږ ویلې چې دا یو وایروس دی او د انسان معافیتي سیستم تخریبوي او یې له منځه وړي. نوموړی وایروس یعنی په لومړي سر کې شادیانو کې و او دغه طریقه انسانانو ته انتقال شو، اوس د انسانانو نه انسانانو ته انتقالیږي. چې د انتقال لارې باید دغه نه مخنیوي وشي چې د شریک ستنې څخه استفاده ونه شي. د سلمانی کې مثلا د مختلف د بلیډ نه د یو نفر د پاره استفاده وشي، او همدارنګه ډاکټر صاحبان چې د خپل وسایل نه یا جرایي وسایل نه استفاده کوي هغه باید تعقیم شي، او یا کوشش وشي چې هغه یو ځل استفاده شي او دویم شخص ته، او یا مخکې د مخکې نه مریضان باید سکرین شي. هغه څوک چې ایچ آی وی لري، ایچ بی ایس لري، ایچ سی وی لري، د دې لپاره موږ په هسپتالونو کې جدا جدا سیټونه لرو د سرجری لپاره یا د عملیاتو لپاره. نو ښه خبره دا ده چې مخکې د مخکې د ناروغ سکرین وشي، او دا کیږي عموما زموږ په هیواد کې. خدا ممکنه ده چې هر ناروغ چې عملیات ته ځي، خو فکر کوم د غاښونو ډاکټران شاید دا کار ونه کړي چې هغه ممکن ناروغان ورسره موافقه ونه کړي چې یو چاته ایچ آی وی او ایچ بی ایس ایچ سی وی ولي کې چې تلاټ شول دا ټیسټ وکوي نو رسره د غاښو باسمه. نو ممکن مریض دا دومره وخت ځای کول او یا نه پوهېدل چې اصلا پوهاوی نشته دی، موافقه د ډاکټر سره ونه کړي، او ډاکټر هم مجبور شي چې بيدې د ټیسټونو خپل پروسیجر سره ورسوي. نو ښه خبره دا ده چې ډاکټر صاحبان دې نقطې ته متوجه شي چې کار پروسیجر سره سرجری یا جرایي پروسیجر سره ترسي مخکې لاغې نه کده ټیسټونه وشي. دا به دوه ګټي ولري، یو به دغه شخص ته چې کم شخص ته دا وسیله استفاده کیږي دې ته لپاره، او بل خپل د ډاکټر صاحب لپاره ډیره مهمه وي چې د دینه بپو وسی چې دغه نفر کې ایچ بی ایس ولري، ایچ سی وی ولري، ایچ آی وی ولري، نو هغه سره شاید احتیاط وکړي نظر هغه شخص ته چې وینه لري.
بله، تاسو ډاکټر صاحب چې تور زیړی هم په ایچ آی وی بدلیدای شي، آیا په خپل هم دا لکه څنګه چې موږ اوریدلی دي چې تور زیړی یا د زیړي ځینې ډولونه په سرطان اوښتی شي، دا هم په دې شکل سره ده او کنه یو بهرنۍ پلمه باید وي چې تور زیړی په ایچ آی وی واوړي؟
نه، دا سمانه وی چې وایو چې تور زیړی په ایچ آی وی اوړي، او یا ایچ آی وی چې دا په تور زیړی اصلا دا خپل هر څه جدا جدا نوې لري. یار دا وایروس خپل کورنۍ نه لري، یعنی دا وایروس معلومه ده چې کوم ساختمان لري او د کومې کورنۍ پورې تړاو لري او سره کوم خصوصیت لري. نو دا په دې معنی چې یو څوک ایچ بی ایس ولري هغه په ایچ آی وی ځکه زر مبتلا کېدای شي چې هغه معافیتي سیستم ضعیف دی، او هغه دغه وایروس د پاره زمينه سازي کوي چې ایچ آی وی باندې مبتلا وي، ممکن په ایچ بی ایس باندې مبتلا شي. یعنی خپل دغه یو وایروس نویت بل ته ناوړي، خو دا د چانس د دې دا یو سالم شخص ته انتقالي ممکن دغه معافیتي سیستم قوي وسی او تر ډیره بریده ورسره مقاومت وکولی شي. حتی دا سم کیږي چې دا تور زیړی خپل یو وایروسي ناروغي ده، بدن دا توانمندي لري چې دا وایروس لمنځه ویسي، او په سلو کې تقریبا 1% دا چانس هم شته چې یو څوک ته د ویلاندې ونیول شي او بیخي ښه شي. خو یعنی بیا دا چې موږ وایو چې تور زیړی په سرطان اوري، هغه داسې ده چې د ځیګر دومره حتی تخریب کړي دا وایروس چې هغه بیا خپل دغه نارمل حجرات په سرطانی حجرات تبدیل شي، او موږ ورته بیا هیپاتیک سلولر کارسینوما وایو، یعنی خپل دغه حجرات په سرطانی حجراتو بدلیږي.
بله، ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ایچ آی وی او ایډز په اړه خبرې کوو، خصوصا د ویروس په واکسینو ژغیږو. زموږ مېلمه ده ډاکټر نظیف شینوارې. لنډې خبرتیا وروسته بیا هم درسره یو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ډاکټر صاحب، مخکې قاری صاحب پښتون ویل وای یو وخت په خلکو لويستنې 500 کسانو ته پیچکاری ورکوله، خو هغه وخت دا خبرې ډېرې نه وي. هغه وخت خو ایچ آی وی نه و، کنه ایچ آی وی خو نسبتا نوې ناروغي ده. یو دا مسله ده، او بل آیا دا مسله لدی سره ماړه لري نوري ناروغي خو به یو وخت ممکن دي انسانانو هغه معافیتی سیستم یا د بدن مقاومت زیات او ورس په ورس کم شوی دی که دا خبره داسې نه ده مهرباني
اچ آی وی ک مونږ وای چې نو دا بس دغه صحیح نه وی چې دا نه تل سم پیړی کې دا وایروس په افریقا کې او د افریقا نه وروسته بیا امریکا ته په 1900 او یوم کال کې هلته تشخیص شو یعنی هلته معلومه شو چې هلته منتقل شوی دی او دغه طریقه بیا په ټوله نړۍ کې منتشر شو
خو یعنی ک ډیر وخت یعنی دا ډیر درې یا څلور لسیزې کې چې خلک ورسره بلد شوی دی منظور می داده
بله نو دغه دا چې یعنی انتقال چانس یې هغه وخت کې وو ممکن خلکو معلومات نه لرل او که څوک تنه مړ شوی وي د ایچ آی وی نه خلکو شاید فکر کړی وي چې د بل ناروغۍ د وجې نه به مړ شوی وي همداسې که د تور زیړي نه مړ شوی وي فکر کړی وي چې د بل ناروغۍ یعنی شاید فکر وکړي چې د خپل وخت یې پوره شوی وي خو دغه داسې ده چې دا یو هماغه وخت کې شاید انتقال کېده اوس هم انتقالېږي او دغه داسې ده چې یعنی په عامه اصطلاح خلک وایي چې دا یو جنسي ناروغي ده او شاید هم 100% د همدې طریقې انتقالېږي مونږ ډېرې خبرې پیدا وکړې چې دا د هرې طریقې انتقالېږي یعنی د وینې د لارې د جنسي لارې او د نورو وسایلو په واسطه انتقالېږي نو دا مهمه نه ده چې مونږ وایو چې یوازې هم د جنسي لارې انتقالېږي او دا یو شرماوره ناروغي ده اصلا ناروغي چې دا هر نوع ناروغي چې د الله طرفه ده انسانانو ته پیدا کیږي او الله بیا بعض لارې چارې انسانانو ته خودلې دي چې هغه تداویان دي او په بعضې کې به مونږ پاتیم راځو چې هغه یوازې الله کولی شي چې هغه ته شفا ورکړي یعنی بعضو حالاتو کې لکه ایچ آی وی کې چې اوس مونږ ټوله نړۍ پاتې راغلې ده په دې نه ده توان مندلې چې دې لپاره داسې یو تداوي او داسې یو واکسین جوړ کړي چې 100% دا له منځه لاړ شي نو تنا په دې باندې یعنی مونږ توانمندي او قدرت لرو چې لږې کنټرول کړو چې هغه د توا په واسطه باندې نور هیڅ نه و دغه نه لرو ورته امکانات نه لرو
ډاکټر صاحب یو مسله بل چې زموږ په وطن کې ډېر وینو هغه دا ده چې کله چې یو څوک غواړي ستنه ولګوي کمپیوټر ته ورشي درملتون ته ورشي اکثره درملتونونه هم هغه خپل ستنه نه بدلوي دا فکر نه کوي چې دې شي ته باید خلک چې په دې برخه کې مسؤلیت لري ډېر پام وکړي او کمپیوټران مجبوره کړي چې خپل ستنه بدلی کړي ځکه چې څوک چې ستنه لګوي اتمن دي ناروغ ته ستنه لګوي عادي انسان ته خو ستنه نه لګوي کېدای شي په یوغو کې په ایچ آی وی اخته کسان وي همداسې په زیړي باندې اخته کسان وي چې هغه هم په دې شکل سره انتقالي شي
بله همداسې ده یعنی خبر ادا ده چې اوس خو په افغانستان کې فکر نه کوم چې داسې یو حالت موجود وي او که په اطرافو کې وي ممکن په ولسوالو کې هغه هم داسې څوک نه وي چې هغه به په کلینیکونو کې ډاکټران وي او نرسان وي په دې په افغانستان کې اوس په کافي اندازه باندې زمونږ د سیبان او نرسان او کلینیکونو کې چې څوک کار کوي د ډبلیو ایچ او د خوانه د وزارت د خوانه کافي ټریننګ ورکول شوی دی په دې مورد کې او په اطرافو کې هغه څوک چې د طبي ادارې پورې تړاو ونه لري ممکن یو چا دواخانه خلاصه کړې وي او هغه نه نرسنګ ویلې وي او نه د ډاکټرۍ په مورد هیڅ درس نه وي ویلې هغه اشخاص خو بیا د دولت وظیفه ده چې د دې په مورد باندې جدي اقدام پورته کوي او هغه خلک د دې کار نه راوګرځي حتی باید اجازه ورنه کوي ورته چې هغه دواخانه کې کار وکړي او هغه خلکو ته ظرفیت وکړي په دې هغه په دې نه پوهیږي کېدای شي ممکن دا اساس خبره درسته ده چې یو ستنه راواخلي څو اشخاص ته استفاده کوي او هغه وقت ته چې هغه دوی ته چې څوک مراجعه کوي ټول ناروغان دي روغ شخص ته نه لګي نو ممکن په هغه لاسو کې یو نفر ایچ آی وی ولري او دا لاس واړه په دې ایچ آی وی باندې مبتلا کی یا یو نفر دوی نه ایچ بی اس ولري او دا لاس واړه په ایچ بی اس مبتلا کی او د دې د طریقه 100% د انتقال چانس موجود دی یعنی 1% مونږ نه شو ویلای چې انتقال چانس کم دی او خیر دی یعنی دا به صحیح نه وي نو د دې په مورد باندې زمونږ خلک دغه لاره چې خپل وزارت صحت عامه د افغانستان او ډبلیو ایچ او وظیفه لري او خپل زمونږ د دینی عالمان دی په مورد باندې باید پوکړی شي او دوی ته داسې یو زمينه سازي مسایده شي دوی ته ټریننګ او یا آگاهي ورکول شي چې دغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې داسې کار کوي څوګم وګوري چې د یو ستنه راوخلی بلته ولګي او یا په داسې وخت کې یو دغه خو ډاکټر یو چاته خو باسي او ماغه وسیله چې د وین نه د پاک کړی او یي تاقیم کړی نو وسی او بل مریض ته پیغام خو باسي د په مورید باندې باید جدي اقدام پورته شي او کار وشي په دې باندې چې دا د ټولنې د بدبختی سبب کیږي کلم چې یو نفر په یو جامعې کې مبتلا شي نو هغه یو فامیل مبتلا کول شي او که یو فامیل مبتلا شي ممکن یو ولسوالي او همداسي د پیشرفت وکي او ډیرو خلکو د مبتلا کېدو سبب شي
ډیر مننه سلامت اوسئ اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ لطفا یو څه لنډې خبرې مو وکړئ چې نور اوریدونکي هم شته. مهرباني. تاسو له استودیو څخه مهرباني. شاسب مهرباني کوي تاسو له موضوع خبر نه یست نو خیر دی رادیو واوري د نورو خبرې د اقل واوري مننه. بل اوریدونکي لرو تاسو ځان راو پیژنئ ازادي رادیو له استودیو سره وصل یست. ازادي رادیو ده روختیا د ژوند شتمنی پروګرام. مهرباني مهرباني کوي صاحب تاسو له استودیو سره وصل یست خو خیر لکه چې خبرې مو نه کړې. یو بل اوریدونکی هم شته د ته به ورشو که د خبرې وکړی شوې خو ښه کینې بیرته به ورشو ډاکټر صاحب ته. مهرباني کوي صاحب. مهرباني صاحب.
سلام الله سروان صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام الله سروان صاحب.
مهرباني کوي صاحب.
مننه خوشاله اوسې. مننه مننه غږ مې درځي محترمه.
بله بله ستاسو غږ راځي خبرې وکړي.
مننه خوشاله اوسې ګر په ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه کوم. سروان صاحب یو وخت دغه یعنی دوه درې کاله مخکې تقریبا دغه بعضې کلینیکو داسې هغه د روغتیا پالانو تقریبا دا به راتلل د بعضو کلو بانډو کې به داسې دا دوکانونه به وسو بعض یو کې به د خلکو ته آګاهي ورکوله. تقریبا دوی به داسې عجیب غریب خبرې کولې. به غواړم تقریبا دوی به ویل چې دا بعضې نران نر سره جنسي اړیکې نیسي یعنې داسې به دا پال کوي بیا دغه هم د ایډس پیدا کېږي ایچ آی وي پیدا کېږي. نو په دغه اقلم هم ډاکټر صاحب یو سوال و تقریبا پوښتنه مې کوله چې دا خو به هم یو بدبختي ده چې وګوره دغه مونږ اورېدل یعنې مونږ ته به آګاهي راکوله ډېرو خلکو ته. نو دغه کلو بانډو کې به پونټیکل ګرځېده دغه بعض یو کې به دوکانو ته دغه هغه ته به ورته دغه یو خلکو ته به توجه کوله چې دغه کارونه ونه کړي. تقریبا دغه یو اقلم باندې نظر مې
وته. ډېره مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب مهرباني.
یعنی دا کار شاله کار کړی وشای دغه درست معلومات ونه لري په دې مورید باندې چې یوازې دا وایروس راوخلی یا دا ناروغي راوخلی او په دې یو فیل باندې چې همدغه فیل څوک کوي دا په ایچ آی وی مبتلا کیږي او یا به ایچ آی وی نور خلکو ته انتقالیږي. ولې د انتقال لارې دا یعنی دا نه شو ویلی چې د دې لارې نه انتقالیږي. یعنی دا وایروس کې اوسو ګولر یو دغه فیل بدفیلی کوي نو د انتقال لارې چانس ډیر دی. په پیشرفته هیوادونو کې عموما د همدې لارې زیات انتقالیږي او د سکس لارې چې هغه ملټی پارټنر اوسي او یا مین ټو مین وي. نو په اسلامي هیوادونو کې خدا فعالیت چې دا کارونه چې دي عموما د دې مخنیوی شوی دی او اسلامي هیوادونو کې دا حرام ګڼل کیږي دا کارونه. خو دا وایروس دا ناروغي چې دا شرموره ناروغي نه ده. دا یو وایروس دی او د وایروس په واسطه منځ راځي. دا په هر چا کې چې هغه د انتقال لارې ممکن دی او ښه عالم هم کولای شي چې د باندې مبتلا شي. خود د کوم لارې د مبتلا کیږي ممکن دی یو سلمانی په واسطه باندې مبتلا شي ممکن دی یو ډاکټر په واسطه باندې ممکن دی یو وینه واخلي او یا داسې وي چې د خپل کورنۍ یو غړي په واسطه باندې. نو یعنی دا داسې یو ناروغي ده چې وایروسي ناروغي ده او دا د دې سبب دا نه دی. دا د انتقال لاره ده. سبب چې دا یو وایروس دی او دا چې په هر چا کې موجود وي هغه نه نورو اشخاص ته دغه مخصوص لارو څخه چې د وینې د لارې ده د نیډل په واسطه ده او یا د جنسي لارې نه د انتقالیږي. نو د انتقال لارې مشخصې دي او داسې نه شو ویلی چې یوازې همدې بدفیلۍ نه به انتقالیږي او همدغه خلک به مې مبتلا کیږي نور اشخاص نه محفوظ دي. نو دا به هغه څه وي چې دا به خلکو ته غلط معلومات وي او خلک به د خلکو د ځان په مورید باندې داسې فکر کوي چې زه خو الحمدلله پاکې مده کارونه نه کوم نو ممکن په دې مریضۍ باندې مبتلا نه شم. در حال کې شاید د داسې یو حالت سره دا مواجه شوی وي چې دې وایرس باندې مبتلا شوی وي او د ځان په مورید باندې هیڅ نه و دغه ونه کې اقدام ونه کړي او نه د ځان لپاره معاینات وکړي او که چېرته هم دا معاینات کوي او مبتلا کیږي شاید باور هم پرې ونه کړي. نو دا غلطه خبره ده. ښه خبره دا ده چې دا وایروسي ناروغي ده یو ناروغي ده او کېدلې شي چې د هر چا څخه یو څوک مصاب بل چاته د مغه مخصوص لارو څخه انتقال شي چې مخکې په ډېری خبرې وکړي.
بله او ورسي خبره به دا وکړو ډاکټر صاحب مخکې تاسو د ستنی یادونه وکړه چې د روغتیا وزارت ته پکار ده یا بل چاته پکار ده چې د برخې ته توجه وکړي چې لیکن په خپل خلکو ته فکر نه کوي چې تر ټولو زیاته مهمه ده که څوک ځي په یو ځای کې غواړي ستنه ولګوي نو دی د خپل وګوري چې ستنه نوې ده ورڅخه مخکې خو کار اخیستل شوی دی او که نه دی اخیستل شوی. که خلک هم دا کار وکړي هیڅوک به هم شاید فکر نه کوم چې دوی ته زړه ستنې په زړې ستنې باندې پیشکاري وکړي.
بله دا مهمه خبره ده چې خلکو ته مونږ دا پیغام ورسو چې کچیر ته ډاکټر ته مراجعه کوي یا نرس ته مراجعه کوي او زرقیت کوي پچکاری کوي نو خبره ده چې پچکاری نوې نو وسی او د پلاستیک نه نوې د پتن خلاص نه کی او خلاص وی هغه باندې اس کلم موافقه ورسره ونی کی او کچیر ته سلمانۍ ته زی هغه ته وې چې نوې بلیډ ورته استفاده کی هغه بټول 100 روپے قیمت ولري کچیر ته یو غاخ ډاکټر ته زین ورته وې چې داس یو سیټ نه ماته استفاده وکړه چې تا تقیم کړي ووسی او یا ځې دا سی وی چې یو شخص د ځان لپاره تنه استفاده کولای شي او سم مقدار پیسې وپیرځي نو دا د خلکو لپاره مهمه ده چې نه یوازې دا چې د ایچ آی وی نه ځان محفوظ وساتي بلکې د نورو د ساري ناروغیو نه ځان محفوظ ساتل شي دغه مورید باندې چې د په مورید احتیاط وکړي چې د نه ځان وساتي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب نصیف شنواره د انټانی ناروغي متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لته سی اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام کوي
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
شیری دبل چا خپل سر تیر سم کچری د بچا سویز بهم در خپل سر تیر سم خطا نو زناز کی بی وفا دی دا بل زی خطا نو زناز کی بی وفا دی دا بل زی داستا زرین خان را کلمر کی تراتی شاباز دی پر مخبان را